د ازادې رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1499 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب شپږمه نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د اکتوبر له 28 سره برابره ده. د ازادې رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې خبرې هغه وخت نتیجه ورکولای شي چې لومړی بشر دوستانه اوربند وشي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو سرټکی، د افغانستان جمهوري ریاست په کابل کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز د خونړۍ حملې په اړه د هر اړخیزې څېړنې امر کړی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې له 50 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیونه ماشومان به د پولیو د ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي. او د امریکا مشرانو جرګې د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د ایمی کانی بارټ نوماندي تایید کړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست په کابل کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز د خونړۍ حملې په اړه د هر اړخیزې څېړنې امر کړی. د کابل په 13مه حوزه کې پر دې مرکز د شنبې په ورځ په ځانمرګي برید کې 24 کسان ووژل شول او نږدې 60 نور ټپیان شول. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې اړه سپارښتنه پرون د ولسمشر اشرف غنی، امنیتي چارواکو او د قربانیانو د کورنیو د غړو په ګډون په یو امنیتي غونډه کې وشوه.
ولسمشر اړوند ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې پر کوثر روزنیز مرکز تروریستي برید په هر اړخیزه توګه وارزوي او د دغه تروریستي برید عاملین او شبکې دې وپېژندل شي او له منځه دې وړل شي. همدارنګه دې د دشتي برشي سیمې د امنیت ټینګښت په اړه لا زیات کار وشي.
پر کوثر دانش د حملې مسؤلیت داعش افراطي ډلې منلای. د افغانستان دفاع وزارت له طالب وسلوالو څخه د کندهار هلمند د لویې لارې د تصفیې خبر ورکړی. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل اوس خلک کولای شي په ډاډه زړه پر دې لاره تګ راتګ وکړي.
د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونو د خلکو د ساتنې د مسؤلیت په چوکاټ کې د کندهار هلمند پر لار پوځي عملیات وکړل او دغه لارې په بشپړ ډول تصفیه کړه. د دې لارې په اوږدو کې په لسګونو ماینونه کشف او شنډ کړای شول.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. پر هرمند د طالبانو له وروستیو ډلهییزو بریدونو وروسته د کندهار هلمند د لویې لارې ځینې برخې ناامنه شوې وې. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي چې په افغانستان کې له 50 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیونه ماشومان به د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي. په افغانستان کې د ډبلیو ایچ او دفتر پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل چې د واکسین لومړنی کمپاین د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله ځنډېدلی و. په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو ملي پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مشر میرجان راسخ ازادۍ راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پایله د ګوزن 350 مثبتې پېښې ثبت شوي دي. ډبلیو ایچ او د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو غوښتي دي چې د کمپاین په عملي کولو کې مرسته وکړي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا سنا د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د ایمی کانی بارټ نوماندي تایید کړه. له دې سره د سترې محکمې انډول درې د شپږو پر وړاندې د محافظه کارانو په ګټه بدل شو چې دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره یوه سیاسي بریا ګڼل کیږي. د امریکا مشرانو جرګې چې اکثریت پکې جمهوري پال دي پرون د اکتوبر په 26مه د 48 مخالفو رایو پر وړاندې په 250 موافقو رایې 48 کلنې بارټ ته رایې ورکړې. د سترې محکمې څوکۍ تېره میاشت وروسته له هغه تشه شوه چې په امریکا کې د عدالت مخکښه لیبرال څېره راد بادر گینزبورګ مړه شوه. دیموکراتانو په سنا کې د بارټ د رایې اخیستو سره مخالفت کړی و او ویلي و چې د نوماندې د غوره کولو او هغې ته د رایې ورکولو بهیر د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې د نومبر په 3مه نیټه کېږي ترسره شي. کارګران، محصلان او متقاعد مامورین پرون د بیلاروس د پلازمینې مینسک لارو کوڅو ته راووتل او د الکساندر لوکاشنکا د استعفا غوښتنه یې وکړه. دوی شعار ورکاو چې لوکاشینکا له واکه د لرې کېدو لپاره د اکتوبر میاشتې د مې 15 نیټې ټاکل شوی مهلت له پامه غورځولی دی. اعتراض کوونکو ویل چې لوکاشینکا نه یوازې له واکه لرې نه شو، بلکې پر معترضانو یې د امنیتي تدابیرو په سختولو سره فشار لا زیات کړی. راپورونه وایي پولیسو پرون په مینسک کې د لسګونه زره اعتراض کوونکو پر وړاندې ربړي مرمۍ وکارولې او سلګونه کسان یې ونیول. په بیلاروس کې د اګوست د 9 له انتخاباتو راهیسې د لوکاشینکا پر ضد پراخ ولسي اعتراضونه روان دي، او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د نړیوالو مسایلو په حل کې له ترکیې سره همکارۍ ته دوام ورکړي. سرګی لاوروف پرون په اتن کې له خپل یونانی سیال نیکوس دانیا سره تر کتنې وروسته وویل که څه هم په ځینو برخو کې د روسیې او یونان کړنلاره سمون نه سره لري، خو کېدای شي چې دوی ګډ ټکي پیدا کړي. لاوروف زیاته کړه چې د هیوادونو ترمنځ هر راز ستونزې باید د ډیالوګ له لارې حل شي، او د یونان او ترکیې ترمنځ هم ښایي ځینې ستونزمن مسایل وي. د یونان او ترکیې اړیکې وروسته له هغه کړکېچن شول چې انقرې د مدیترانې لنجمنو اوبو ته د تحقیقاتو لپاره خپلې کښتۍ واستولې. د مسلې د سمندري حدودو او د تطبیقاتو د حقونو پر سر د ناټو د دواړو غړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ رامنځته کړ.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23.3. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23.4. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25.4. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 23.9. او جلال آباد کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22.4.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د دې سهارنۍ خبري مجلې په دوام کې راپورونه خپروو. و باورې چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په قطر کې د سولې روانې خبرې یوازې هغه مهال نتیجه ورکولای شي چې طالبان بشر دوستانه اوربند ومني. هلو ترست مؤسسه لسګونه پخوانی طالبان د ماین پاکی لپاره په کار ګمارلې دي.
کشیر اقتصادي فرصتونه عاید او څه منبع برابر شي، نو ډیر هغه خلک چې جنگ یا نورو کارونو ته لاس اچول داغه نه لاس پستر شي.
په نورو موضوعاتو کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر اواز:
هوادوالو ته معلومه ده چې د خیر کودتا وروسته خلقیانو او پرچمیانو زرګونو مجاهدین په کورونو څخه
دا غږ له زرګونه ساعته نورو غږونو او تصویرونو سره د افغانستان د سمی بصري میراثونو په زیرمه کې چې نن یې ورځ ده خوندي دی. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.96 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې مذاکرې هغه وخت ښه نتیجه ورکولی شي چې لومړی وسلوال طالبان بشر دوستانه اوربند وکړي. په کابل کې د متحدو ایالاتو د سفارت شارج دافیر ویلي چې په افغانستان کې د جګړو لوړه کچه د منلو وړ نه ده، او دا تاوتریخوالی د سولې پر مذاکراتو اغیز کولی شي. که څه هم په قطر کې د سپتمبر له 12 نیټې راهیسې مذاکرې روانې دي، خو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو کچه هم نه ده کمه شوې. د صالح محمد صالح پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت ټینګار کوي چې په قطر کې روانه مذاکرې هغه وخت ښه نتیجه ورکوي چې لومړی وسلوال طالبان له جګړو لاس واخلي او بشر دوستانه اوربند ته غاړه کښېږدي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری پرون په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت له شارج دافیر راس ویلسن سره په کتنه کې هم په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي پر لوړه سطحه بحث وکړ. دغه وزارت وایي د ښاغلي نادری او ویلسن په کتنه کې وویل سول چې په هیواد کې د تاوتریخوالي لوړه کچه د منلو وړ نه ده، او د افغانستان د سولې پر مذاکرو اغیز کولی سي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري برای ازادي راډیو تو ویل روان تاوتریخوالي عام افغانان ډیر زیانمن کړي دي.
د تاوتریخوالی زیاتوالی او د جګړې دوام تر ټولو زیات د افغانستان خلک خوشنۍ کوي او دوی له مشکل سره مخ کوي. د اوربند د غوښتنه او د تاوتریخوالی د درېدو چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، ځلې ځلې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت لخوا مطرح شوی او پر انساني اوربند ډېر تاکید شوی. تمه لرو چې طالبان د افغانستان د خلکو دغې غوښتنې ته احترام وکړي او د اوسنۍ جګړه متوقف شي او د دواړو خواو تمرکز پر مذاکراتو او یوې ښې پایلې ته د رسیدو په خاطر وشي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د دوی حمله د عکس العمل بڼه لري او په خبرې په اصل کې د دولتي ځواکونو بمباري، چاپي او تهاجمي بریدونه زیات سوي دي. بلخوا د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر ازادي راډیو ته ویل د سولې پروسه هغه وخت واقعي بڼه خپلولی سي چې لومړی د جګړې شکل لوري جګړه ودروي.
د سولې لومړی ګام دا وی چې جګړه دریږي او بند کیږي، ورسته خبرې پیلېږي. چې له بده مرغه اوس دا د جګړه نه دري او د سولې خبرې په نامه په میس کې سره ناشته چې د په صورت د سولې پروسه نه سوېلې. دا بیا هم یو توتیا ده او د دې توتیا تر سیوري لاندې قدرت طلبي ده.
تر دې مخکې ځینو نورو سازمانونو او هیوادونو هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر لوړې سطحې انتقاد کړی او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې خپلې حملې بندې کړي. د قطر پلازمینه دوحه کې د سپتمبر له 12مې د طالبانو او د دولت مذاکره کوونکي په خبرو بوخت دي، خو نه یوازې ورسره په افغانستان کې روانه جګړه درېدلې نه ده، بلکې د اصلي مذاکرو پر اجنډا او کړنلاره هم لا کومه موافقه نه ده سوې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هندارې.
یوې برتانوي مرستندوی مؤسسې لسګونه پخوانی طالب وسلوال د ماین پاکۍ په برخه کې په کار ګمارلې دي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې هلو ټراست مؤسسې د کسانو ته چې شمېر یې 350 ته رسیږي په دې خاطر دنده ورکړې چې بیرته جګړې ته ستانه نه شي. که څه هم د دې کسانو هویت تر اوسه معلوم نه دی، خو ورځپاڼې د چارواکو له قوله ویلي چې دا له جګړې ستړي طالبان دي او غواړي عادي ژوند وکړي. امید زهیرمل کابل راپور راکوي.
د ماین پاکۍ یوې بریټانوي خیریه مؤسسې هیلو ټراست یو شمیر پخوانی طالب وسلوال د ماین پاکۍ په برخه کې په دنده ګمارلي. ډیلی میل بریټانوي ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي د دې کسانو شمیر 350 تنه دی او د افغانستان په هغو سیمو کې دنده مخته وړي چې د ماینونو له خطر سره مخ دي. ډیلی میل د هیلو ټراست مؤسسې د اجرایوي مشر جیمس کاون له قوله لیکلي د شمیر پخوانیو طالب وسلوالو ته په میاشتني ډول 230 انګلیسي پاوند د معاش په توګه ورکول کیږي. جیمس کاون چې یو وخت په هلمند کې بریټانوي عسکرو قومندان پاتې شوی زیاتوي که څه هم د ده د دندې پر مهال 30 بریټانوي عسکر په هلمند کې ووژل شول، خو اوس احساس کوي چې دا پخوانی وسلوال او دوی ګډې موخې لري او دا کسان هم نیک خلک دي. دغه بریټانوي جنرال چې 1.5 کاله د خپل هیواد په وسلوال پوس کې دنده مخته وړي خبرداري ورکړه چې د یوې مناسبې دندې د نه درلودو له کبله کېدی شي 1.5 شمېر هغه وسلوال چې سوله یې کړي بیرته د جګړې لومړۍ کرښې ته ستانه شي. دلمل تا د دې پخوانیو وسلوالو له ډول یو شمیر کسانو ویلي د طالبانو په لیکو کې په میاشتني ډول وو او یا پاوند چې نږدې 1500 افغاني کې ترلاسه کولی. داسې مهال چې اوس هر میاشت 230 انګلیسي پاوند چې نږدې 2000 افغاني کې اخلي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم موده وړاندې وویل د سولې له هوکړې وروسته باید د طالب وسلوالو له شپېته تر 1000 کسان راټول شي. هر هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو په دې اړه طرحه شته خو جزئیات شریک کړي نه وو. یو شمیر اقتصادي کارپوهان هم په افغانستان کې د روانې جګړې یو دلیل فقر او بیکاري بولي. د اقتصادي مسایلو کارپوه شعیب رحیم:
جنگ د فقر لامل کیږي او بل دا چې فقر د جنگ لامل کیږي، خو کدوانو اړخونو ته موږ وګورو په دې نتیجه باندې رسیږو چې کچېرې اقتصادي فرصتونه د عاید او څه منبع برابر شي نو بل شک شي ډېر هغه خلک هغه ځوانان چې جنگ یا نورو کارونو ته لاس اچول دا غن لاس
په
سر شي.
د ماین پاکۍ په برخه کې د پخواني طالب وسلوالو فعالیت داسې مهال رابرسېره کیږي چې افغان حکومت تل طالبان په ماین خودلو تورن کړي دي.
آزادی خبری مجله اوري.
اوس هم قدر منوریدونکو پام وکړی د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې اجمل اند چمتو کړي.
ګڼو پاکستانی رسنیو د دې هیواد د صدر اعظم عمران خان پر هغه څرګندونو لیکنې کړي چې د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پانګونې فورم په نوم د دو ورځنی سیمینار د پرانیستې په مراسمو کې وکړي. پاکستانی ډان رسپانی د عمران خان لخلي ویلي پاکستان کې دا ویره ده چې هندوستان به افغانستان د دې هیواد د بې ثباته کولو لپاره وکاروي، خو موږ پریکړه کړې چې د افغانستان د خلکو د هیلو ملاتړ وکړو، ځکه چې د سیمې راتلونکی د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکارۍ او اړیکو پورې اړه لري. افغان چارواکو تر دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د توجیه کولو هڅه بللې. دا مهال د افغانستان د ولسی جرګې رئیس په مشرۍ یو افغان هیئت په اسلام آباد کې دی او د پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر سوله او نورو دوه اړخیزو مسلو بحثونه غونډې کوي. د عرب نیوز انلاین خبرونې په افغانستان کې د القاعده شبکې د یو مهم غړي په وژل کېدو لیکنه خپره کړې، ویلي دي چې مصری ټبره ابو محسن المصری یو د هغه کسانو څخه و چې د امریکا متحده ایالاتونو یې د نیولو یا وژلو پرله پسې لټه کوله. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په وروستیو کې وویل چې المصری په غزنی کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې وژلی. د عرب نیوز په وینا د امریکا د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د مرکز مشر کریس میلر د المصری وژل تایید کړی او د هغه وژل کېدلې د القاعده شبکې لپاره یو شاتګ بللی. ډیفنس پوسټ هم په غزنی کې د المصری په وژل کېدو لیکنه کړې او د افغانستان د استخباراتو د یوې سرچینې په حواله یې لیکلي د المصری یو همکار چې له طالبانو سره په تماس کې و غزنی کې د عملیاتو پر مهال ژوندی نیول شوی. خبرونه د پاکستانی ژورنالیست رحیم الله یوسفزی له خولې ویلي که څه هم المصری ډېر مشهور نه و، خو وژل کېدل یې ښیي چې د القاعده شبکې وسلوال لا هم سیمه کې فعال دي. ملیټری ټایمز په میدان وردګو کې د امریکایي ځواکونو پر هغه وروستي هوایي برید رپورټ خپور کړی چې ویل کېږي لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان پکې وژل شوي. خبرونه وایي پر طالبانو د امریکایي ځواکونو دا هوایي برید اونۍ وروسته لاغي کېږي چې په افغانستان کې لوړپوړي امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر وویل امریکایي ځواکونه خپل ټوله هڅه کوي چې له طالبانو سره د دوهې تړون وساتل شي او تاوتریخوالی راکم شي.
لازادی رادیو سهرنه خبری مجله اوری. د اکتوبر 28مه د سمیه او بسری میراثونو د ساتنې له نړیوالې ورځې سره برابر ده، خو آیا افغانستان دا میراثونه لري؟ د افغانستان په شان په جنگ ځپلي هیواد کې د سل کلنو میراثونو د له منځه تلو د اندېښنو له کبله چارواکو د هغو د ساتنې لپاره هڅې پراخې کړې دي. په افغانستان کې له څلورو لسیزو جګړو سره سره اوس هم د شاه امان الله د دورې لسګونه زره ساعته ثبت شوی غږیزې فیتې ساتل شوي دي.
د افغانستان د خزینه سندرغاړې میرمن پروین غږ د دې هیواد د سمعي میراثونو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره شاوخوا اویا کاله مخکې ثبت شوی ده. په تېره یوه پیړۍ کې د پروین او ځینو نورو غږونه د دیني او دودیزو بندیزونو، څلوېښت کلنو جګړو او لږو امکاناتو سره سره بیا هم خوندي پاتې شوي دي. اوس د افغانستان په ملي راډیو کې 15 زره ساعته سمعي غږیزي فیتې او 15 زره ساعته بصري فیتې د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې خوندي دي. په دغو فیتو کې د محمد ظاهر شاه له دورې نه تر اوسه د پاچاهانو او جمهور رئیسانو ویناګانې، بیانې، موسیقي، کنسرتونه او هنري او ادبي پروګرامونه ثبت دي. په دغه آرشیف کې د طالبانو د دورې ډېر لږ سمعي او بصري مواد زیرمه شوي دي. دا د ملا محمد عمر غږ دی.
ترمو هیوادوالو ته معلومه ده چې د ثور کودتا وروسته خلقیانو او پرچمیانو زرګونو مجاهدین په کورونو څخه ایستلي او په جنګونو.
دغه شپږ دقیقې فیته د طالبانو د رژیم د امیر المؤمنین ملا عمر وینا ده چې په 1380 لمریز کال کې د زنداني مجاهدینو د برخلیک په اړه په کندهار کې کړی او د شریعت راډیو له لارې خپره شوې. د طالبانو یوازینی سمعي میراث دی چې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې ساتل شوی دی. د افغانستان د ملي ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقق وایي د طالبانو یو لنډ ویډیو چې د وخت د کورنیو چارو په وزارت کې ثبت شوی اوس هم شته. د ده په خبره دغه ویډیو له لکسلرې واټن څخه اخیستل شوی او طالبانو اجازه نه ده ورکړې چې پروګرام یې له نږدې ثبت شي. ښاغلی مدقق وایي هغه مهال په طالبانو کې داسې کسانو چې غوښتل یې د ملي راډیو ټلویزیون آرشیف وسوځول شي، خو داسې کسان پکې هم و چې غوښتل یې دغه آرشیف وساتل شي.
هغه وخت کې مولا محمد اسحاق نظامی، امیر خان متقی وزیر اطلاعات فرهنګ، زبی الله امانیار دوی تللی وو. د وخت شورا رئیس مولا ربانی ته ورغلل د آرشیف یو د افغانستان تاریخ ده او د باید لمن زولار نسی. نو په هغه کلونو کې و ساتل سو.
لدې سره سره طالبانو د خپل واکمنۍ په ورستیو کې د ملی راډیو ټلویزیون د آرشیف ځینې مواد چې هندي او عربي موسیقي پکې شامل و د سرخپل په پلیګون کې وسوځول. د افغانستان پر ملی راډیو ټلویزیون سربیره د افغان فلم دولتي اداره هم په خپل آرشیف کې د سلګونو ساعتو سمعي او بصري فیتې لري. په دغه آرشیف کې د امان الله خان له دورې نه تر اوسه پورې هنري فلمونه او سیاسي بیانې خوندي دي، خو د طالبانو د دورې پکې هیڅ میراث ثبت شوی نه دی. خو اوس د ملي راډیو ټلویزیون او افغان فلم د سمعي او بصري میراثونو ډېره برخه ډیجیټل شوې ده. د افغان فلم او ملي راډیو ټلویزیون مسؤلین وایي هڅې روانې دي چې د دغه آرشیف یوه نسخه په یوه دویم ځای کې هم زیرمه شي. د سمعي او بصري میراثونو ساتنه یوازې د مسؤولو ادارو اندېښنه نه ده، بلکې دغه اندېښنه نړیواله هم ده. د ملګرو ملتو د سازمان علمي او فرهنګي څانګې یونسکو د اکتوبر 28مه د سمعي او بصري میراثونو د خوندیتوب د ورځې په نوم نومولې ده. د دغې نومونې هدف د یادو میراثونو په اړه عام پوهاوی، د دوی ساتنه او د ساتونکو مؤسسو ملاتړ او دودول دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
آزادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران له هند سره د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په مقصد نوی ډیلی ته رسیدلی. دا سفر داسې مهال کیږي چې په سیمه کې د هند او چین ترمنځ کړکېچ زیات شوی. ټاکل شوی د هند او امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو دوه اړخیزه غونډه نن سه شنبه جوړه شي. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو آسیایي هیوادونو ته خپل 15 ورځنی سفر پرون له هندوستان پیل کړ. هغه د دې سفر په لومړۍ ورځ له خپل هندي سیال سوبرامنیم جی شنکر سره د ستراتیژیکو اړیکو پر پیاوړتیا په داسل کې خبرې وکړې چې په سیمه کې د چین د نفوذ په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. په دې سفر کې د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر هم له پامپیو سره ملګری دی چې په پام کې ده د ایسپر او د هغه د هندي سیال راجنات سنگ ترمنځ د پوځي همکاریو موافقه نن لاسلیک سي. بل موافقه به د استخباراتي اطلاعاتو د تبادلې په اړه وي چې په مرسته به یې هندوستان د وسلې توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د دقت په اړه نوره وړتیا او اطلاعات هم ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به نن له خپلو هندي سیالانو سره په یوه ګډه غونډه کې هم ګډون وکړي چې د دفاعي او سیاسي همکاریو پر زیاتولو به په خپلو کې بحث تکشینی. بلخو د هندوستان د صدر اعظم نریندر مودي دفتر وایي چې دغه دوه امریکایي وزیران به له ښاغلي مودي سره هم وګوري. هندوستان او چین په سیمه کې له اوږدې مودې دوه رقیبان ګڼل کیږي. په عین حال کې د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ هم په دې وروستیو کې کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پر چین په دو دلیلونو فشارونه زیات کړي، یو د کورونا د وبا تر خپرېدو او د پیکینګ لخوا د دې وبا تر مدیریت، بل هم په هنګ کانګ کې د امنیتي قانون تر نافذولو وروسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تر هندوستان وروسته سریلانکا او مالدیف ته هم ځي او بیا به په اندونیزیا کې تم سي. اندونیزیا هم په خپلو جنوبي سیمو کې د چین پر فعالیتونو اندېښنه لري او غواړي امریکایي چارواکي په سیمه کې د چین پر نفوذ نور معلومات هم ترلاسه کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
آزادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنگونه د پزړه پوری خبراترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان جمهوري ریاست په دشت برچی سیمه کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز د خونړۍ عملې په اړه د هر اړخیزې څیړنې امر کړی. جمهور ریاست وایي چې په دې اړه سپارښتنه پرون د امنیتي چارواکو او د قربانیانو د کورنیو د غړو په ګډون په یوه امنیتي غونډه کې وشوه چې مشري یې ولسمشر اشرف غني کوله. د افغانستان دفاع وزارت له طالب وسلوالو څخه د کندهار هلمند د لویې لارې د تصفیې خبر ورکوي او وایي چې اوس خلک کولی شي پر دې لاره په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي چې په افغانستان کې له 50 کلونو د کم عمره نږدې 10 میلیونه ماشومانو د واکسین د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ پر وړاندې د واکسین چارې پیلوي. د امریکا سنا د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د امی کانی بارټ نوماندی تایید کړه. له دې سره د سترې محکمې انډوال درې د شپک پر وړاندې د محافظه کارانو په ګټه بدل شو چې دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره یوه سیاسي بریا ګڼل کیږي. زرګونه کارګران، محصلان او متقاعد مامورین پرون د بیلاروس د پلازمېنې مینسک لارو کوڅو ته راووتل او یو ځل بیا یې د الکساندر لوکاشینکا د استعفا غوښتنه کوله. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به یې د نړیوالو مسایلو په حل کې له ترکیې سره همکارۍ ته دوام ورکړي. سرګی لاوروف پرون په اتن کې له خپل یونانی سیال نیکوس دانیا سره تر کتنې وروسته وویل که څه هم په ځینو برخو کې د روسیې او یونان کړنلاره سمون نه سره لري خو کېدای شي چې ګډ ټکي پیدا کړي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري.
دا ژوند رنگونه.
سلام ورور، ستاسو نوم څه دی؟
نوم حبیب ګل، فکتیا ولایت اوسیدونکی.
کوم کاروبار کوئ دلته؟
دلته کالینو کاروبار کو، کالینو.